د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د کورونی او چارو وزارت وایي په کابل کې د پرنیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د دولتي کسانو په شمول درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه نور ټپیان دي. پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یوېمې کلیزې د مراسمو سره په یو وخت کابل ښار باندې څه باندې څوارلس راکټونه واورېدل چې اکثرې په استوګنو سیمو کې لګېدلې. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د طالبانو لخوا په مرکچی پلاوی کې د راپورونو په اساس د ملا شیرین نورزی په نوم یو کس شامل شوی. ملا شیرین نورزی د طالبانو نومول شوی والی و د کندهار لپاره هغه وخت چې د کندهار پخوانی امنی قمندان جنرال عبدالرزاق اڅکزی ترور کېده. جنرال عبدالرزاق اڅکزی د 2013 کال په اکتوبر کې د طالبانو د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی او اوس راپورونه دي چې ملا شیرین نورزی د هغه د قتل تراو نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی: امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. دا خبره د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. پوره خبرونه: امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت د پرونی خبر پاڼې له مخې پومپیو د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د یو سلو یوېمې کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې د خپلواک یو موټی جمهوري او پر ځان بسیا افغانستان لپاره پر ګډه همکاري ټینګار کړی دی. امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې په 9 نیټه په قطر کې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل پرونی راکټونه له دوو موټرو پر کورونو ویشتل شوي. د کوچنیانو او دوو دولتي کارکوونکو په ګډون د 14 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ، خو د دولتي کارکوونکو هویت یې څرګند نه کړ. دا راکټي حملې په داسې حال کې وشوې چې په کابل کې د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې جشن جوړ شوی و. د داعش ډلې له خراسان څانګې سره اړوندو سخت دریځو د دغو راکټونو د ویشتلو مسؤلیت ومانه. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت پرون په کابل کې په دارلمان ماڼۍ کې مراسم جوړ شول. په پرونیو مراسمو کې چې ماښام پیل شوی و، د افغانستان درې رنګه بیرغ پورته کړی شو. همدارا سندرې وغږول شوې. ښځینه او نارینه موډلانو بیلابیل کالي نندارې ته وړاندې کړل او فرهنګیانو هم ویناوې وکړې. اخوا خبریالانو د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د ډزو او راکټونو د غږونو خبر ورکړ، خو د کورنیو چارو وزارت وویل د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې اورلوبې وشوې. همدارز د دې ورځې په مناسبت د دوبۍ ښار برج خلیفه د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووړل شو. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه صدیق امرخیل پرون ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ساعت 8:45
په وخت دوبای بلنترین خغلی مرخیل وی پراتو بجو 45 دقیقو د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ برج خلیفه د افغانستان په بیرغ رڼا شو. لغ رئیس شامان الله خان په 1299 کال کې له برتانیې څخه د افغانستان خپلواکي بیرته اعلان کړه. د افغانستان د خپلواکي ورځ لمانځل کیږي. تاسو ازادي راډیو ته وګست. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي. ښاغلي ترامپ پرون وویل د بیلاروس اعتراضونه تر ډیره سوله ییز ښکاري. د زیاته کړه داسې نه ښکاري چې په بیلاروس کې ډیره ډیموکراسي وي. اعتراض کوونکي د اګست د 9 په انتخاباتو کې لوکاشینکا د ولسمشر په توګه د منلو وړ نه ګڼي، ځکه په باوري دا انتخابات له درغلیو ډک وو. ښاغلي ترامپ د دې په اړه چې څه وخت به له موسکو سره خبرې کوي څه نه دي ویلي. د زیاته کړه چې له نورو خلکو سره به هم خبرې وکړي. او ټاکل شوی ده چې رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوې روزونکې شي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د بارسلونا کلب رئیس جوزیپ ماریا بارتامو پرون له بارسا ټلویزیون سره په خبرو کې دغه موضوع تایید کړه. ماریا بارتامو زیاته کړه که تغییر رانشي کومن به د بارسلونا نوې روزونکې وي. څلور ورځې مخکې له دې اعلان د اروپا اتلانو د اخیری لیګ په څلورم پړاو کې بارسلونا د بایرن مونیخ په وړاندې په 2-2 وبایلله. و 50 کلن کومن له 2013 کال رئیس د هالند د فوټبال ټیم روزونکی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې پرون په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مې کلیزې په مناسبت جشنونه جوړ شوي، خو ورسره په کابل ښار باندې راکټونه لګېدلي دي چې د دغو بریدونو له امله ځینو خلکو ته تلفات اوښتي. د تلفاتو تازه جزئیات د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان داسې بیانوي:
په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله عدد دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول 14 تنه ټپیان دي.
د راپورونو په اساس طالبانو د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژلو د طرحې جوړونکی ملا شیرین نورزی د بین الافغاني خبرو د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا خبره نه رد او نه تاییدوي، خو وایي چې خبرې اترې د هغو ترمنځ کیږي چې په جنگ کې وي.
و مذاکرات هم در میان کسای میشه که درگیری کردن و مخالفت ها داشتن، مذاکرات هم میان آنها میشه. کسی که جنگ نکرده او طرف واقعی نیست.
به همخره غلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په کابل ښار باندې د پرونیو بریدونو تلفات زیات شوی دي. پرون په کابل ښار باندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مې کلیزې پر مهال د جشنونو سره په یو وخت له 100 زیات راکټونه لګېدلې دي. په دغو بریدونو کې د تازه جزئیاتو له مخې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. ملالۍ بشیر په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته چارواکو په وینا پر کابل د سه‌شنبې د ورځې په راکټي حملو کې د دولتي کسانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د سه‌شنبې په ماښام د اګست په 13 نیټه ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
یا توغندې د کابل ښار په مختلفو نواحي له دوه واسطو څخه توغول شوي او د کابل ښار د لومړۍ دوومې اتومې او شپړسمې ناحیو په اړوندو پرتو سیمو کې پر مسکوني کورونو لګېدلې دي. په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله عدد دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول 14 تنه ټپیان دي، چې څلور ماشومان او یوه ښځه هم پکې شامل دی.
څه هم ښاغلی آریان په دې پیښه کې د دوو دولتي کسانو د وژل کېدو خبره کړې، خو دا یې تایید نه کړه چې آیا دا کسان د جمهوري ریاست کارکوونکي وو که د کومې بلې دولتي ادارې. فرانسې خبري اژانس د دوو چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد سوي راپور ورکړی چې په ټپیانو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د تشریفاتي ګارد شپږ غړي شامل دي. د سه شنبې په ورځ د اګست په 13 نیټه په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101مې کلیزې په مناسبت پر مراسمو د توغندیو بریدونه وسول. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي او ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې په دې اړه معلومات نه لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د سایټ انټلیجنس ګروپ په نوم یوې ویبپاڼې چې د داعش په ګډون د سختریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري له قوله لیکلي چې داعش ډلې په یوه پیغام کې پر کابل د توغندیو د برید مسؤلیت منلی دی. د معلوماتو له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې ویلي چې د سه شنبې په ورځ یې پر ارګ ماڼۍ، سفارتونو او د افغان حکومت پر دفترونو 14 راکټونه وویشتل. خو د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پر بېلابېلو استوګنیزو سیمو څوارلس راکټونه ولګېدل. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ادارې وویل چې داعش ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات عبدالله اورکزی په هدفي عملیاتو کې وژلی دی. د دې ادارې څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلی چې اورکزی شاوخوا دوې اونۍ مخکې د ننګرهار پر محبس حمله طراحي کړې وه. په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو لاس درلود او پکښې 15 کسان وژل شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو د طالبانو د مرکچی پلاوی د یو غړي په اړه راپور ته. ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې طالبانو د کندهار د پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکي ملا شیرین نورزی د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. طالبانو دا خبره نه رد او نه تایید کړې ده، خو وایي چې خبری اتری ده هغه ترمنس کیږي چې په جنگ کې وي. تر لاندې د میورسته راپور. طالبانو هغه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړل چې ګوندې د دې ډلې د مرکچی پلاوی یو غړی د کندهار د پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکی دی. په دې وروستیو کې انډیپندنت ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي ملا شیرین نورزی چې اوس د افغان حکومت له پلاوي سره د خبرو لپاره د طالبانو د مرکچی پلاوی غړی ټاکل شوی، د جنرال عبدالرزاق د وژلو اصلي طرح دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرته له دې چې د خبر رد یا تایید کړي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد 19 کلنې جګړې ته اشاره وکړه او ویې ویل
و مذاکرات هم در میان کسای میجه که
مجاهد وای خبری تری ده هاگو ترمنس کیگی چی پا جنگ کیوی لحقو سر ده سولی خبراتورو تا ارتیان نشتا چی جگره کی ورس رخ کیل نی. باید ویم زمو کسان چی پا جگره کی کیلو او سولی که هم برخلری او ممکن هم دا کسان پا جگره و جنو که شامل وی
می خواهن از رای سیاست پیش برن، هم مذاکرات آغاز کردن و شاید مجاهدین ما که درگیر جنگ بودن در مذاکرات سهم داشته باشن.
جنرال رازق د کندهار د امنیه یو نموته قمندانو چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 13 د کندهار د والی په دفتر کې لیوې غونډې څخه دراوتلو پر مهال وژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې نوموړی د دوی د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی دی. بریدګر چې د راپورونو له مخې ګلبدین نومېده تازه د کندهار د والی په ساتونکو کې شامل شوی و. وروسته امریکایي چارواکو ویل د بریدګر اصلي نوم راز محمد و او پر جنرال رازق تر برید شپږ میاشتې مخکې په پاکستان کې د طالبانو لخوا روزل شوی و. په کوټه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د جنرال عبدالرزاق د قتل پر مهال ملا شیرین نورزی د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی و. د طالبانو دې سرچینې چې د دې ډلې په استازیتوب یې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او له همدې کبله یې خپل نوم یادول نه غوښتل. ازادي راډیو سره خبرو کې ملا شیرین نورزی د طالبانو یو مهم قمندان یاد کړ چې په وینا یې په 14 ولایتونو کې د طالبانو د استخباراتي فعالیتونو مشري کوي. د دې سرچینې په وینا ملا شیرین نورزی د طالبانو رامنځته کېدو راهیسې د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي او پخواني مشر ملا محمد عمر د ساتنې مسؤلیت پر غاړه درلود او د هغه د باور وړ یو کس و. طالبانو په مرکچی پلاوی کې د ملا شیرین نورزی د شمولیت خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې افغان حکومت او طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. طالبانو په وروستیو کې خپل مرکچی ټیم اعلان کړی چې پکې د ملا شیرین نورزی په شمول 4 نوي نمونه تر سترګو کیږي. په قطر کې د طالبانو یوې بلې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته پر ملا شیرین نورزی د جنرال عبدالرزاق په وژلو کې د لاس لرلو د تورونو په اړه وویل د بین الافغاني خبرو مسأله په یو حساس پړاو کې ده. نوموړي وویل دا ډول مسئلو مطرح کول دا خبرې اترې له خنډ سره مخ کولای شي. افغان حکومت د جنرال عبدالرزاق د قتل د څیړنې لپاره یو حقیقت موندونکی پلاوی ټاکلی و او ژمنه یې کړې وه چې عاملان به یې د قانون منګولو ته وسپاري، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه چې د طالبانو په مرکچی پلاوی کې د جنرال عبدالرزاق په وژنه تورن څوک شامل وي څه نه دي ویلي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او FM 3.5 باندې اوري. ورزو د خپلواکۍ د بیا ګټلو د مراسمو راپور ته چې له خوست زموږ خبريال نجیب الله الوخیل را لیږلی دی. په خوست کې هم پرون د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 مکلیزه ونمانځل شوه.
د خوست یو شمیر قومي مخاورو، رون اندو او خزینه مدني فعالانو په دې ولایت کې د خپلواکۍ د 101 کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې وویل د دوی پلرونو خپل هیواد خپلواکي وګټله، خو د اوسني او راتلونکو نسلونو وجیبه جوړیږي چې په ګډه په دې هیواد کې د امن، آبادۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي د هیواد له ازادۍ یو د پاسه سل کاله تیر شول، خو لا هم د دې هیواد خلک له سولې ژوند او نسبي اقتصاد څخه بې برخې دي. قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
پلرونو کومو قرباني ورکړي دي، وطن یې آزاد کړی ده، خو بیا موږ خپل وطن ته کار نه ده کړی، همداسې مو پرېښولی دی. اوس موږ په وطن کې د وچې ډوډۍ خلک بارمون دي، مونږ تعلیم و نه کوو، ملک ته متوجه و نه کړه، د خپل او ملک مدا سیړان غړو چې پرېخو. اوس مونږ غړو چې پرتون کې کې ډیر کوشش وکړو چې د ملک نور جوړ شي، د دې بدبختۍ نه وځي، په افغانستان کې امن راشي، سولې راشي.
قاضي احمد ببرکزی د غازی ببرک خان زدران مسعید دوول
نو دغه قومونه او دغه ولسونه و چې د غازی ببرک خان ملای کلکه مضبوطه تړلې وه، دغه لوی جبهه، دغه لوی کاروان په یو منظم چوکاټ باندې په ازادۍ تبدیل شو او د ولسونو مینه او محبت وو چې نن الحمدلله موږ د ازادۍ د استقلال دا بیرغ په هر ولایت کې جګو.
په خوست کې د افغانستان د ازادۍ د 101 کلیزې د لمانځنو په مراسمو کې د نارینه او په خوا کې لسګونو ښځو او نجونو هم برخه اخیستې وه. دو تنو خزینه مدني فعالانو محبوبه سعادت او سیما بریمن وویل
مخکې هم خویندو د خپلواکۍ کې خپله برخه درلودله او په خپلواکۍ کې مهم رول لوبول دی، نو دوی کوشش کوي چې د علم یا د قلم د لارې نه مشته دپاره خپل د هېواد خپلواکي حفظ کړي وساتي.
نن چې دې ته موږ راغلي یو خپلواک یو آزاد یو، نو موږ ډېر احساسات راپریدلی دي. د ټول شریف اولس، باعزت اولس او شهامت اولس ته دا ازادي مبارک وي.
د نعمت الله کریمی او محمد نبی په نومونو د وطن مدني فعالان وایي د دا ډول مانځلو یو ښه اغېزه ده چې نوي نسل ته هېواد سره د مینې روحیه ورکوي.
د خوښۍ احساس کوو ځکه دا د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. موږ ته لازمه ده چې په پوره جوش او ولولو سره په دې کې ګډون وکړو.
د دغه ورځې یوه ګټه خو دا ده چې زموږ وړ نسل ته یوه ملي روحیه ورکوي. دوی چې کله دغه سردونه او دغه موسیقۍ د هېواد ملي ترانې دغه چې کله دوی اوري، د دوی په ذهن کې یو ډول ملي روحیه پیدا کیږي.
په غونډه کې خوست والی محمد صدیق پتمن د افغانستان د خپلواکۍ تاریخي شالید ته په کتو وویل تاریخ نه بدلیږي. د لوی پکتیا خلکو چې د خپلواکۍ په جګړه کې برطانوي هند متارکې ته اړ کړ. د خوست والی په وینا ازادي په توره ګټل کیږي، خو په پوهه او تدبیر ساتل کیږي. نو اوس د دې وخت دی چې د زده کړو له لارې افغانان ګټلي ازادي سمبال کړي، اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه مانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مغوږ نیولې ده. اوس هم اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ملټری ټایم د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یو رپورت خپور کړی.
په راپور کې راغلی چې د 400 طالب زندانیانو د خوشکېدو د بهیر درېدو د افغانانو خپلمنځي خبرو فایل ځنډولې. وړاندې راغلی افغان حکومت سمدستي اوربند غواړي، خو طالبان وایي په دې اړه به په خبرو اترو کې هوکړه وشي. د افغانانو د خپل منځي خبرو پایل نږدې له 15 میاشتو راهیسې ځنډیدلی. هم حکومت او هم طالبان یو بل د دې خبرو اترو د پایل په وړاندې د خنډونو په جوړولو تورنی. چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د افغان حکومت یو پلاوی به په قطر کې د طالب استازو سره خبرې پیل کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا خبرې اترې کله پیلېږي. د افغانستان خلک په بین الافغاني خبرو کې چیرې دي؟ دا د ډیپلوماټ خبرونې د یوې لیکنې سرلیک دی. لیکوال وایي د سولې په خبرو کې باید د عامو افغانانو دریځ ته پام وشي، نه د څو مهمو شخصیتونو. د لیکوال په وینا که داسې ونه شي ټول ګډ شریکي به یې وبایلي، ځکه پایښتي سوله د خلکو له ملاتړ پرته نه ټینګیږي. د هند یو شمېر آنلاین ورځپاڼو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمېر افغان هندوانو او سیکانو لپاره د پناه ورکولو هڅو ته پاملرنه کړې. د اوټلوک انډیا ورځپاڼې ویلي تیره اونۍ د امریکا د استازو په جرګه کې په دې اړه یوه طرحه وړاندې شوه چې پکې ویل شوي په افغانستان کې د هندو او سیک اقلیتونو ژوند له ګواښ سره مخ دی. یو شمېر افغان سیکانو او هندوانو ازادۍ راډیو ته هم ویلي وو چې د خپل هیواد د پرېښودو هڅه کوي. په دې وروستیو کې هندوستان هم یو شمېر افغان هندوانو او سیکانو ته د ویزو ورکولو لړۍ پیل کړې چې یو شمېر د همدې ویزو په ترلاسه کولو هندوستان ته تللي. د مارچ په میاشت کې د داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سیکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه چې پکې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو.
ازادي راډیو ته غواګیست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. لکه څنګه مو چې په مطبوعاتو کې واورېدل، د افغانستان سیکان او هندوان له دغه هیواده د امنیتي پیښو او ورپیښو ګواښونو خطرونو په خاطر وځي، خو پرون د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي له سونی سنگ سره چې د افغان سیکانو د حقونو یو پلاوی او فعال دی په افغانستان کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو په مناسبت یوه مرکه کړې وه. سونی سنگ په دې مرکه کې وایي چې دوی له افغانستان نه وځي او کوم سیکان او هندوان هم چې له افغانستانه وځي د مجبوریت له مخې وځي، او که شرایط بیرته ښه شي نو بیرته افغانستان ته د راستنېدو تکل او هوډ لري. په دې اړه به غوږ شو د سونی سنگ خبرو ته چې لومړی د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت کړي.
زه سونی سنگ سونیم او د افغانستان سردار یم. البته دا د 101 کال چې دی موږ د ازادي ورځ ده، دا موږ ډېر خوشحالي سره لمانځل کړی ده. تقریبا موږ سهار 15 بجې د ټول کسان په ترمسال کې وجوه سوی وو یا ګوردوارې ته. د دې نوی کال یا چې د 101 کال زموږ اسټارټ دی ازادي ورځ نه کېږي، د لپاره موږ دعا وکړو چې خدای وکړي دا موږ تاسو په وطن کې صلح او ثبات راسي، چې ان شاء الله موږ لکه نورو نړۍ غوندې خپل وطن کې په صلح کې ژوند وکړو. او ډېره چې خوشحاله هم ویاړم د خپل امان الله غازی باندې زموږ قهرمان او زموږ قهرمان دی تر اوسه تر څو چې دا دنیا د دې باندې پاتې شي. او زه خپل په افغانستان نوم باندې د ازادي باندې ټول شان باندې ویاړم، ځکه چې د افغانستان یم او ډېر زیات خوشحاله یم. نه تنه زه چې موږ ټول هلی هنود او هلی سیک چې په افغانستان کې دی، له دې ورځ نه ډېر زیات خوشحاله دی. پرته له دې چې موږ په افغانستان کې دا ازادي ورځ خپل منځو په انډیا کې چې کوم افغانان دي په ګرد نړۍ کې چې مطلب ټول سفارتو کې تللی دی، ټول خپل پرکونه سره هلته ډېر خوشحالي سره خپل ازادي ورځ مانځي.
سنگ صاحب، تاسو هم په دې اړه چې نور څومره سیک افغانان وو کله هېواد بهر دي هغوی سره په اړیکو کې یاستئ، د هغوی نظریات څه دي د دې ورځې په تړاو باندې، همدارنګ خپل خاطرات تاسو هم وایي.
یو نه یو ورځ مطلب ډېر کسان نظرات مې داسې لیدلی ده چې دوی وایي چې موږ اوس له دې ځایه ورسو چې موږ کوچنیان چې کوم ماشومان دي دا درس وی او خپل ډاکټرا واخلي او بیرته راشي خپل افغانستان کې خپل ایواد کې او قلم سره وجنګيږي او خپل ایواد په مختل ته ان شاء الله چې حکومت وسی څنګه چې ځکه چې دا افغانستان د لپاره ضرورت لري، ځکه چې د افغانستان کې زیږیدل دا مور د وطن دا دومره قربان دي لري. او دا نه چې څنګه چې یو کس راغی د تفنګچې سره مو ول یا مرمۍ سره ول د دې ځواب دی په مرمۍ باندې باید ورکوم، یا نه څنګه چې اوس دا خو هېواد دا خو جګړې روانې دي، اوس دا خو افغانستان دا مشکل لري، په نورو هېوادو کې هم دغسې جګړې روانې دي. انشاءالله چې موږ نو دا به دوه چې دا جګړې او دا مشکلات په انشاءالله ډېر زر ختم شي. او بل خاطره دغه ده چې پروسه کال موږ یو برنامه جوړول یو رسنۍ سره، زما په لاس کې بیرق او د وزیر اکبر خان تپې موږ کته کېدو نو یو سپینجر کس راغی ما نه پوښتنه وکړه، ما نه پوښتنه کوي سردار صاحب تا خو د افغانستان بیرغ دې نیولی ده او دا انډیا بیرغ ولې نه نیسي؟ نو هغه راته ډېر سخت جالب وم. ما ورته وویل حاجي صاحب زه درسته زه سیک یم، لتان هم په مذهب کې جلا یم، اما تا وینه نه او تا هېواد نه جلا نه یم، ځکه چې څومره تا په افغانستان باندې حق لري، افغانستان په تا باندې دومره حق لري، دومره پر ما هم لګوي ځکه چې زه د افغانستان سیک یم.
سنگ صاحب راځو دې ته چې پوهېږئ چې په دې وروستیو کې له تاسو سره حادثات زیات شول او زیات سیک افغانان مو له هېواده بهر ووتل، په ټوله کې د تاسو په دې روحیه یې تاثیر کړی ده په دې موضوع که څنګه؟ یعنی تاسو هم داسې څه تکل خو به نه لرئ چې لاړ شئ له افغانستانه؟
زموږ ځوانان اختطاف شو، زمون کسان اختطاف شو، دوه واره په موږ باندې حمله انتحاري وشو، یو واره بل زمونږ کور کې ننوتو، موږ ناموس باندې دوی لاس واچول. په دې کمه شپو کې تقریبا پنځه میاشت مخکې چې د هغه په هغه شاید کې زه خپل هم یم چې ما خپل فامیل شپږ کسان له لاسه ورکړی، چې زما پلار و، زما وریندار و، زما وریره و، زما کاکا لور و، د هغه کوچنی لور بل و، چې دوی ټول په حق ورسېدو په شهیدان شو. او هغه حادثه نه زه ډېر په مشکل سره موږ بچ پاته شو. نو پر رویا باندې خدا سے تاثیر نہ کیتا، افغانستان کے مونږ عادت شوی او زمونږ وطن خدا سے جنگ زده دا وس پسنګ وو، مطلب صرف دا سره پر درد کی چې دا ګرد افغانستان کې مونږ انګشتماری دلته پاتې یو، یعنی چې 500 کسان پاتې یو چې زمونږ په خي او چاته ځان نه درسولای او په موږ باندې تاسو ظلم کیږي، دا ډېر پات خبره ده او ډېر افسوس خبره هم دغه ځای کې ده. او موږ خپل هم داسې شرمېږو قسم ده چې کوم کسان چې موږ له دې عزیز ځکه چې وطن د مور حیثیت لري، هغه اولاد به څه ولري چې خپل مور تنا پرېږدي؟ خو مطلب حالات اوس داسې ضرور ده چې نه مور غواړي چې موږ په غې کې ونیسي او نه موږ کولی شو چې خپل مور سره پاتې شو دلته.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو لبنان ته هلته د ملګرو ملتونو تر ملاتړ برخمنې یوې محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژلو په تور باندې د حزب الله د لبنان ډلې یو غړی محکوم او مجرم پیژندلی دی. رفیق حریری په 2015 کال کې په بیروت ښار کې په یو بمی حمله کې ووژل شو. د هغه د قاتلینو د محاکمې لپاره له ډېره وخته هڅې روانې وې او درې نور کسان هم په دغه تور باندې غیابي محاکمه شوي چې د رفیق حریری په وژنه کې لاس لري. په دې اړه راپور له ملالۍ بشیر اورو.
سلیم جمیل عیاش، حسن حبیب مهری، حسین حسن انیسی او اسد حسن صبرا پرون په هیک شار کې د 2015 کال د پیښې په تړاو په غیاب کې محاکمه شول. د لبنان لپاره ځانګړې محکمې چې مرکز یې په هالند کې دی یوازې عیاش په تروریستي حمله مجرم وپیژنده او د کافي شواهدو د نشتوالي له کبله یې درې نور کسان بری اعلان کړل. قاضیانو ویلي شواهد ښکاروي چې عیاش له هغو شپږو تلیفونونو یو درلود چې د رفیق حریری وژونکي ډلې ورڅخه استفاده کړې وه. د شیعه حزب الله ډلې د دغو څلورو مشکوکو کسانو د اوسېدو ځای څرګند نه دی. د دوی محاکمه په 2014 کال کې پیل شوې وه. له قاضیانو یو ویلي هیڅ شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې وښیي د حزب الله مشرتابه چې د ایران ملاتړ لري یا د سوریې حکومت د 2015 کال د فبروري میاشتې د 14 په پیښه کې لاس درلود. په دې پیښه کې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په ګډون 22 کسان وژل شوي وو. د لبنان حکومت او یو شمېر نور هیوادونه حزب الله ډله د حریری د وژلو مسؤله بولي، خو دمشق او حزب الله دا ادعاوې رد کړي دي. د لبنان مخکښ سیاستوال او سنی مذهبي مسلمان رفیق حریری قتل په دې هیواد کې ترنګلتیا رامنځته کړه. د هیګ محکمې په داسې حال کې د 2015 کال پیښې د مشکوکو کسانو په اړه پریکړه اعلان کړه چې لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ دی. د اګست په 14 د بیروت په بندر کې خونړۍ چاودنه وسوه چې پکښې شاوخوا 180 کسان وژل شول او تر 2000 زیات نور ټپیان شول.
انتخاب شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای دامده ام کل تنظیمای زور از جبریش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دغه خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په پرونیو راکټي حملو کې ووژل شول. د کورونې چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته د خبره وکړه او ویل چې د کوچنیانو او دوه دولتي کارکونکو په ګډون د شپاړس کسان ټپي شوي هم دي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت د کابل په دارلمان ماڼۍ کې پرون ماښام مراسم جوړ شوي و. اخوا په دوبۍ ښار کې برج خلیفه هم د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووړل شو. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي او تمه ده رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوی روزونکی شي. لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا هم ولولې. وخت په افغانستان کې اته بجې او دوه دېرش دقیقې دوی منیمایي پیلو. په دوی منیمایي کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي په ډېره برخه کې او لومړی یو راپور هم لرو. راپور د اسرائیلو او متحده عرب اماراتو د اړیکو د عادي کولو په اړه باندې د خبرګونو په لړۍ کې دی. ایران کې د اسرائیلو او متحده عرب اماراتو د اړیکو د عادي کولو په وړاندې د رسنیو خبرګون د حکومت دریزونو ته ورته دی. د ایران حکومت اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو په باب د اماراتو پریکړه چې کېدای شي ایران ته یو درون ګزار وګڼل شي یو لویه تېروتنه ګڼلې ده. ځینې ایراني رسنۍ په دې باور دي چې دغه اړیکې به د ایران خلاف د اسرائیلو استخباراتي هلو ځلو کې اسانتیا راولي. دا چې د امارات او اسرائیل ترمنځ د اړیکو عادي کېدل به په ایران څه اغیز ولري د ازادي راډیو په دغه تحلیلي مطلب کې اورو چې سلطان محمد سرور یې وړاندې کوي.
ایران د متحده عربی اماراتو او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو په وړاندې له غوسې ډک غبرګون څرګند کړ چې امکان لري په تهران باندې په ځانګړې توګه وروسته له دې فشار زیات کړي چې ځینو امریکایي او اسرائیلي چارواکو وویل د سیمې نور هیوادونه هم کېدای شي ورته لار خپله کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د متحده عربی اماراتو د مشر شیخ محمد بن زاید دغه پریکړه یو لویه تیروتنه وګڼله. روحانی اماراتو ته خبرداری ورکړ چې اسرائیل ته اجازه ورنکړي چې سیمه کې د پښې ځای عمومي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد باقری هم وویل چې د اماراتو او اسرائیلو د سولې په نتیجه کې به د اماراتو په وړاندې د تهران چلند بدل شي. هغه وویل که په فارس خلیج کې څه پیښ شول او د ایران ملي امنیت تاوان ورسېده نو مسؤول به یې امارات وي. په ایران کې ګڼ خلک په دې نظر دي چې د اماراتو او اسرائیلو ترمنځ ژورې اړیکې او په سیمه کې د اسرائیلو د حضور پراختیا به د ایران سیمه ایزو اهدافو او ګټو ته تاوان ورسوي. ایران اوس هم د امریکا د بندیزونو له امله تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی او کرونا وبا هم په سیمه کې تر ټولو زیات ځپلی. رسمي شمیرې وایي 340,000 کسان په ایران کې په کرونا اخته شوي دي او تقریبا 40,000 کسانو ژوند بایللی دی. د امریکایي ځواکونو لخوا د ایران د قدس ځواکونو د قماندان جنرال قاسم سلیمانی وروستۍ وژنه د ایران رژیم ته یو بل ګزار و. پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپو فریدون مجلسی یو ایرانی ویب سایت سره خپلې وروستۍ مرکې کې وویل شک نشته چې د اسرائیلو د امنیت په زیاتولو او کمولو کې لوی عامل په ایران باندې د فشار زیاتول او کمول دي. د ایرانی رسنیو ریپورتونه وایي چې د اماراتو او اسرائیلو د اړیکو په حال کې دوه سره به د ایران خلاف د اسرائیلو جاسوسي هلو ځلو کې اسانتیا راشي او امکان لري چې اسرائیل ایران ته څیرمه د استخباراتي معلوماتو د ټولولو یو مرکز جوړ کړي. دغه ریپورټونه وروسته له دې خبرېږي چې تیرې جولای میاشت کې د نتنز په اټومي تاسیساتو کې یو مرموزه چاودنه وشوه او په دې وروستیو کې د ایران په څو ځایونو کې چاودنې او د اور لګېدو پیښې وشوې چې ورپسې داسې ډنډوري خبرې شوې چې ګواکې د اسرائیلو پکې لاس وو. نور ریپورټونه وایي د اماراتو او اسرائیلو د اړیکو رسمي کېدل به د ایران او اماراتو سوداګریزو اړیکو ته تاوان ورسوي. د ایران د سوداګرۍ خونه امارات خپل لوی تجارتي شریک ګڼي. سید هادی برهانی په تهران کې میشت یو بل کارپو وایي د ایران ډیپلوماتیک ادارې باید اماراتو ته په ډاګه کړي چې ایران باید داسې یو اماراتو ته چې اسرائیلو سره اړیکې ولري د پخوا په سترګه ونه ګوري. هغه اسرائیل د ایران تر ټولو مهم دښمن وګڼه او زیاته کړه چې تهران باید خپل غبرګون د نورو اسلامي او عربي هیوادونو سره همغږی کړي او د اماراتو په وړاندې له یو اړخیز اقداماتو باید ډډه وکړي. د ایران د پارلمان یو بخوانی غړی علي متحری امارات په خیانت تورن کړ. خدای هم ویل چې د ایران حکومت هم ملامت دی. خغلی متحری چې تل د حکومت په پالیسیو انتقاد کوي په خپل ټویټ کې ولیکل چې مونږ عربان وویرول او په لوی لاس مو د اسرائیلو غیږې ته ورټیل وهل. متحدو عربی اماراتو او اسرائیلو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یوې هوکړې په اساس چې امریکای منځګړیتوب وکړ په خپلو منځونو کې همکاري او د اړیکو عادي کول پیلوي. اسرائیلو په هوکړه لیکې منلي چې خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو سیمو یو ځای کول چې ګڼ هیوادونه هم مخالف دي دروي. متحد عربی امارات وروسته له اردن او مصر څخه دریم عربی او اسلامي هیواد او د خلیج لومړنی هیواد دی چې اسرائیل سره خپل اړیکې عادي کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
ازادی وریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې فریبا ظاهر مو یوې بل خبرونې ته هم اشاره غلاست وایم. په دې خبرونه کې تجدید د نورستان ولایت د خلکو پرستونزو باندې د دې ولایت له چارواکو سره خبرې لرو. هله دې چې تاسو ستونزي او تاسو پوښتنه پکې جواب سي که وخت وو نور پیغامونه به هم راوخلو. خو تجدید د همدې نورستان پرستونزو باندې پاتېږو. داونه مو د نورستان د والی مرسیال محمد هاشم فیضی سره مرکه کړې ده چې تاسو پوښتنې جواب کړې دي. تر ویلاندې وقفه وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د نورستان د والی مرستيال شغلي محمد هاشم فیضی اساس خډیر زیات مننه کوم چې مشتم وخت راکئ او د نورستان ولایت خ زموږ یو شمیر اوریدونکو مشته پیغامونه راستولې دي او د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړې دي. نو زه به د پروګرام د جوړښت سره سم تاسو ته د لمړني اوریدونکو ستونزې او شکایتو ګیلای چې کړه د قطر ورومه بیا به تاسو جواب تراسو.
نورستان ولایت عمل صالحنا تاسو په پټماس سیمه زغوالم چې د نورستان امنیت په اړه کې لکه سره مشکلات شریک کړم. البته د نورستان مرکز بارون او عمل وسالي امنیت الحمدلله تقریبا دا د دې ښکار کې چې امنیت تامین دي او خلکو په اتفاق سره دغه وسالي امنیت تامین کړی دی. ولی متاسفانه موږ چې دی دغه شرقی نورستان او غربی نورستان کې امنیتی مشکلات ډیر زیات لرو، من خصوص د برګمټال او کندیش په مسیر کې خلک په آزاد فضا کې تګ راتګ نشي کولای. همدارنګ د نورګرام او دواب ترمنځ چې کوم عمومي لار غځېدلې ده، کوم چې لغمان سره کوم پلازو د سوالګانو د زمنګ متاسفانه دا هغه ساحو امنیت هم ډیر زیات دي. ننګونو سره مخامخ دي عام مسافر چې په دغه لار باندې تګ راتګ کوي، طالبان راکوزیږي، همدارنګه نور غله راکوزیږي، خلکو نه پیسې اخلي، اول حکومتي مامورین په شهادت رسوي او متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت او محلي حکومت دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم جدي او عملي اقدامات نه دي ترسره کړی دي. والسلام علیکم.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدونکو آواز خو مو واورېدی، دوی تر ډېره د امنیتي ستونزو څخه ګیله لري یا شکایت لري. غواړم ستاسو جواب دې دغه پوښتنې یا د ګیلې ته واورم.
ظاهر صاحب، دا د موږ ورور چې د واما ولسوالۍ نه تاسو سره ارتباط کړی و، له دې نه ډېره مننه کوم. واقعیتو باندې خپل نظر واچوله. ظاهر صاحب، دا د مرکز واما حتی وایګال برګمټال کاندیش او د سنور غربي ولسوالۍ کې د موږ قومي مشران متنفذین او محلي خلک د دولت سره په اوګه په اوګه ولاړ دي. همیشه د امنیت په تامینولو کې موږ سره همیشه مرسته کړې ده. متاسفانه چې د کاندیش برګمټال د اتي کالو راته دیخوا عمومي سړک څخه تقریبا 40 کیلومتر شاوخوا راځي، د مخالفینو لخوا مسدود شوی ده. په دغه بخش کې د مرکزي دولت سره همیشه محلي اداره ارتباط کړی ده، تر څو چې د اردو ملي نظم عامه د نور امنیتي ادارات موږ سره مرسته وکړي، تر څو چې د لاره خلاص کړو. اما په خپله کاندیش او برګ مټال کې د موږ ولسوالۍ هلته حسبي پرته دي او مختلف امنیتي ادارات فعال دي، د خلکو مشکلات ته رسیدګي کولای شو. صرف عمومي لاره د ورست کوم شکایت وکړه، د موږ دولتي کسان تګ راتګ نشي کولای. هوایي موږ د دواړه ورسوالۍ هم اکمالو، هم خپل د دولتي اراکین انتقالو. دا د کوم مشکلات د عمومي لاره کې مدرکي خوشبختانه نورستان ولایت په ساته هر چیرته کې چیر مشکل پیدا شوی، په وخت او زمان سره محلي اداره مسؤلین ملکی او نظامی په ګډه سره د خپل غد قومي او محلي مشان سره د مشکل تر رسیدګي کړی ده. کوم مستند سفر مثال نورستان خواته کله کله اغیز اچي، هغه د نورستان عمومي لارو چې چپه دره او ګوسلاکو سندو ساحه دي، هغه د کونړ ولایت پورې ارتباط لري. کله چې مشکل امنیتي مشکلات پیدا کیږي، سندو پیدا کیږي، موږ هغه لحظه هغه ما وخت سره د کونړ امنیتي او ملکی مشانه سره ارتباط کوو. دغوی کورم ودانی چې تر اکثریت حده پورې د مشکلات سره رسیدګي کړی ده. بیا په هر حالت هغه مسیر لږ ډېره فاصله اوږده، 1.8 کیلومتر فاصله دي د نورستان مرکز تر کونړ اسداباد پورې. خامخا امنیتي ستونزه پکې پیدا کیږي. عین شکل نورستان غربي ولسوالۍ کې چې د دواب او نورګرام ولسوالۍ پورې ارتباط لري، موږ خپل ولسوالۍ کې هر نوع مشکلات که هغه د امنیتي مشکلاتي که نور سکتورو په برخه کې مشکلات ته که په عین زمان رسیدګي کړی ده. متاسفانه علیشنګ او الینګار د نورګرام او دواب ولسوالۍ په مسیر کې پراته دي، هغه د لغمان ولایت پورې اړه لري. د موږ پولیس، د موږ امنیتي منصوبین، حتی ملکي کارمندان چې نورګرام او دواب او منډول خواته روان وي، په د دانشنګ والي انګار ساحه کې د طالبانو په سلسله کټه کېږي او هلته په شهادت رسول کېږي. نو په دې خاطر د ورور د امنیتي مسایلو په اړه شکایت تر حده پورې معقوله ده. اما متاسفانه چې دا شکایت معمولا کونړ او لغمان ولایت پورې ارتباط لري، چې موږ مستقیما ورباندې حاکمیت نه لرو، چې هغه مشکلات ته رسیدګي وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. د بل اوریدونکي شکایت به هم واورو، بیا به راستو ستاسو جواب ته.
زه بصیر الله حکمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالي لیسې معلم. زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه په ټولو کلو کې مکتوبونه تعمیرونه شروع دي، چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته دوان لیسه چې مرکزي د ولسوالۍ لیسه ده، چې اووه باوه کمرې لري، باقي شپږ سینفونه په لمر کې ماشومان د شنه اسمان لاندې ناست وي. د دولت نه جدي توجه غواړو چې زموږ د لیسې لپاره تعمیر منظور کړي، او ځکه چې موږ نه واسطه لرو نه شعر لرو، باید چې کوم دی موږ ته پوره توجه وکړو.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه د ښوونځیو په اړه وه. که په نورستان ولایت کې د ښوونځیو د ستونزو په اړه راته وایسته، او په ځانګړي ډول که دغه ورور چې وویل د ښوونځي صنفونه نه لري، مثلا څه مرسته سوي دي، څه کارونه ورته سوي دي د پوهنې په برخه کې؟
ظاهر صاحب، د معارف په بخش معمولا لکه نور ولایت غوندې تر یو حده پورې
متاسفانه سه په تیر وختو کې اقدام نه در سوای یا امکاناتونه په ښه توګه استفاده نه در سوای. موږ نه یوازې د معارف په ساتنه د صحت عامه په وخت کې د روغتیا او د نظارت په وخت کې د نورو فکرو په وخت کې هم مشکلات لرو، بې نهایت مشکلات لرو. داسې نه شو ویلی چې موږ مشکل سره مخامخ نه یو، خو اوس خوشبختانه تقریبا 150 مکاتب د اقرا پروسې تراسر لاندې موږ نورستان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په نظر نیولی ده. تقریبا 3-4 مکتب د کال په جریان کې یوازې وایګل ولسوالۍ لپاره په نظر کې نیول سوی. موږ تېر کال 2 مکتب وایګل ولسوالۍ کې رسما تسلیم کړل، او هم 5 مکاتب د کار لاندې یا د کار لاندې یا نن سبا هغه عملا کار پیلېږي. هغه د محلي شوراګانو سلسله تطبیقېږي او د اقرا برنامه په واسطه تطبیقي. نو هدف دې کې راځي دا د معرف د کومې ستونزې او مشکلات چې موجود دي، موږ ان شاء الله مراورته تړلې ده. آهسته آهسته دې ته د پای ټکی کېدو او د معرف په وخت کې مشکلات ته رسیدګي کې، او په ضمن کې نورستان ولایت کې موږ د غیر مسلکي استادان سره مخامخ یو چې د مرکزي دولت نه په کرات امارات موږ غوښتنه کړې ده تر څو چې په دې بحث کې موږ لپاره موږ سره استثنایی همکاري وکړي. مرکزي دولت موږ سره دا تعهد سپارلی ده چې احتمالا په دې نږدې وختو کې یو داسې سنتر رامنځته کوي چې د نورو ګاونډي ولایاتو نه مسلکي کسان را غواړي دلته د موږ محلي استادان ترنینګ لاندې ونیسي تر څو چې دوی تربیه شي او خپل هغه بچو ته یا د ماشومان ته مسلکی روزنه تعلیم ورکړي.
بله، داست ښوونکو په اړه وویل، موږ ځینې نور شکایتونه هم ترلاسه کړي دي، البته د اس ام اسونو له لارې ځینې نور ښوونکو دغه شکایت کړی دی چې دوی ته په میاشتو تنخواه یا معاش نه دی ورکړل سوی یا نه ورکول کېږي، ځان پکښې راځي. د دې علت څه دی دقیقا که تاسو وایست دې پوښتنې هم جواب سي؟
ظاهر صاحب، دا د ماشو په اړه خو احتمالا دا شکایتونه بې ځایي. د ریاست معارف په استقامت عزیزي بانک مکمل د افغانستان په ساده قرارداد تړلی ده. هغوی یو هغه لري سیستم لري چې خوب هغو د هغوی په هغه سیستم له لارې معاشونه انتقالېږي. سابق دا مشکلات لرله چې تر څو چې موږ د مرکز نه معاشونه ویستل تر مشرقي او غربي ولسوالیو ته رسونه لږ در ځان سره مخامخ کېدله، یا خدای نخواسته سوء استفاده سره مخامخ کېدله. هغه سوء استفاده او ځان موضوع کاملا اوس رفع سوی ده. موږ د عزیزي بانک چې ټول افغانستان سره کوم قرارداد تړلی ده، د قرارداد له مخې نه د هر معلم او د هر سرمعلم او د معارف په بخش د مسؤولین چې دي هغوی ته په وخت زمان معاشونه رسېدلی.
یعنی دوی ټول دغه سیستم ته لاسرسی لري؟ بخښنه غواړم، دا ټول ښوونکي دې سیستم ته لاسرسی لري؟ دوی هم دې لارې معاشونه اخلي؟
بله، سږ کال تازه نورستان ولایت په دې بخش داخل سوی ده. نور ولایت خو پخوا شوی و، یو کال یو نیم کال مخکې دا پروسه عملي سوی ده. نورستان ولایت کې تازه ده سږ کال په دې بخش اقدام سوی.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. بیا هم او یو وروستی اوریدونکی هم لرو چې د دوی ستونزه به پخپله د دوی په شاخ کې واورو.
نورستان ولایت و عمر سالین تاسو را ته تماس کړم. متاسفانه د سیتانی په بخش کې په نورستان کې ډېر زیات فساد موجود دی. خزینه یا نور نارینه چې په دغه سیتانی کې وزیر لپاره هغوی قانوني مداخل په بنیاد باندې هلته وزه اخلي. متاسفانه د سیتانی رئیس لخوا هغوی نه پرېښودل کېږي او هغوی نه امتیازات اخیستل کېږي او د خپل خوښې وړ اشخاص دندې ګمارل کېږي. نو زما د افغانستان د جمهور نه او د سیتانی وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې باید پخپله دغه اشخاص چې فساد کې ښکېل وي او ولسونو ته صادقانه خدمات نه وړاندې کوي، نو باید داسې اشخاص چې د خپلو هغه وظایفو نه باید لرې شي او داسې مخلصه او شفاف خلک باید وګمارل شي، هغوی سره ولسونو اعتماد برقرار شي. او خدای نه خواسته هم داسې مفسد چارواکي چې هغوی ته د عزي افکارو باندې خلکو سره چلند کوي او فساد کې ښکېل وي، نو ولس او د حکومت ترمنځ به لوی واټن ایجادېږي او د مسؤلیت د حکومت په غاړه وي. السلام علیکم.
دا د روغتیا په برخه کې تاسو کېدی چې په جیران کې اوسېږي، هر ولایت لپاره یو حمایوي موسسه یا همکار د دې صحي خدمات ورکوي او تطبیقوي. هغه مثال نورستان ولایت کې د احید په نوم یو موسسه ده، موسسه چې د موږ د روغتیا ریاست سره همکار ده. نو معمولا د استغرام او د ریکوایرمنت پروسه د غوي سلسله تطبیقيږي او هغه د ولایت د محدوده یا د صلاحیت نه وتلې خبره ده، یا د زون په ساته یا د غوي مرکزي اداره استخدام پروسه مخته وړي. نو که چیرې احیانا د دې ورور خبرې چې هلته فساد پکې وجود ولري، هم یعنی د موږ د لاس نه بره خبره ده، یا معمولا یو بل مشکل هم ده، ظاهر شو چې نورستان ولایت کې د صحي په بخش کې او د معرف په بخش کې موږ غیر مسلکي کسان ډېر لرو، یا هغه ورونه خویندې چې دلته اوسېږي توقعات او ارزوګانې ډېرې، او کوم بعض د همکار موسسه استخدامي معیار او شرط او د کیفیت او کمیت باید متغیر نسبت به هغه کسان چې په محل کې اوسېږي. هغه ورونه چې د نورو ولایتونه چون موږ ورته اړتیا لرو، کمبوتي لرو، مجبور شو هغه کسان په هغه بسونو کې استخدام کړو تر څو چې مسلکي خدمات دوی ته عرضه شي. و دغسې شکایتونه که ته پورته کېږي چې هغوی استخدامېږي نه، او په د استخدام پروسه کې فساد رامنځته کېږي یا سو استفاده کېږي. نو کېدای شي دا د ورور مشکلات په دې بحث کې، خو د دې په څنګ کې د موږ د استخدام پروسه یا د زون په ساته کېږي یا په مرکز کابل کې. تقریبا محلي اداره په دې بحث کې نه صحت عامه او نه مقامات رول لري.
بله، تاسې د غیر مسلکي پرسونل یادونه وکړه، د دغه تکشي د ډکولو لپاره څه اقدامات شوي دي دقیقا؟ ځکه دا دواړې برخې چې تاسې یاد کړي، هم بوهنه هم د روغتیا برخه، ډېره زیاته مهمه او حیاتي برخه ده او د خلکو پر ژوند باندې مستقیم تاثیر لري. څه جدي اقدامات شوي دي او څه پلان ورته لري؟
ظاهر صرف دا دی معرف بخش مخکې تاسو خدمت کې عرض کړل، صرف دا د روغتیا او صحت عامه موضوع، چون همکار موسسات مرکزي ادارات یا مسؤلین سره نږدې اړیکې لري، هغوی سره قرارداد مخکې له مخکې نه کړي، با وجود چې محلي اداره د دې موضوع یا د دې بورد نه ډېر نیوکې کړې دي، ډېر شکایات هغوی سره شریک کړی، هغوی هم مانی تر یو حده پورې دا مشکلات رسیدګي کړی ده. متاسفانه چې دا د ولایت صاحب العبور بودن یا پیچلی ازی سبب ګرځېدلی ده چې د موږ هغه ورونه خویندې چې مسلکي دي په د زون په ساته اوسېږي یا فرض مثال مرکزي ولایاتو کې اوسېږي، هغوی زړه نه خوښوي، چون هغه معیار چې وزارت صحت عامه د ټولو ډاکټر صاحبانو لپاره په نظر کې نیولی ده، هغه معیار په اساس یا کوم معاش چې ورته په نظر کې نیول شوی ده، دلته خلک نه راځي، چون ولایت یې او لاره پرته ولایت ده او په زمن کې صعب العبور ده. د دې سره سره بیا موږ د محلي ادارې مسؤلینو په حیث د همکار موسسه مسؤلین باندې ډېر فشار راوړی تر څو چې دغه خلا ډکه کړي او د خلکو مشکلات ته رسیدګي وکړي. موږ په دې بخش کې ډېر موفق شو، تر یو حده پورې یعنې تقریبا نوي 15 سلنه پورې مشکلات حل کړی ده. کله کله د ښځینه ډاکترانو په بخش کې موږ کمبوتي یا خلا احساسو چې هغوی په وخت زمان سره ګمارل کېږي نه او خپل مسؤلیتو ته رسیدګي نشي کولی. نو په نارینه و بخش کې موږ دا مشکل سره مخالف نه یو.
بله، بیا هم د روغتیا پر مسله باندې پاتوسو، تاسو د پرسونل په اړه کې معلومات ورکړه، خو یو بل ستونزه په خپل د صحي مرکزونو موجودیت دی چې تاسو هم یادونه وکړه چې د ولسوالۍ مخصوصا په نورستان ولایت کې سیمې داسې پیچلې دي، اراضي پیچلې ده او خلک په اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولای. نو ضرور دی چې په هر ولسوالۍ یا په امکان تر حده پورې د سیمې خلکو ته مرکزونه موجود وي. تاسو د دې مرکزونو په اړه کله معلومات راکې چې څونه ستونزې سته، څونه کمبوتیان سته او دغه لپاره مو څه کړی دي، څه په پام کې لرئ؟
دا د صحي مراکز په مختلفو ولسوالیو کې د کوم معیار یا شرایط وزارت صحت عامه د هر صحي مراکز لپاره په نظر کې نیولی ده. موږ په ټولو ولسوالیو کې سنترونه فعال لرو او د خلکو خدمت ته جوګه دي او د صحي خدمات ارزه کوي. کله کله چې فرض مثال مشکلات هم رامنځته کېږي، خو به خو د هماغه ولسوالۍ د امنیتی مسؤلینو لخوا، د ملکي مسؤلینو لخوا موږ سره ارتباط کېږي، د محلي متنفذین مشانو لخوا ارتباط کېږي. موږ په وخت زمان سره دلته د صحت عامې مشانو سره ارتباط کوو، هغه مشکل ته رسیدګي کوو. صرف سږ کال موږ دا د صحي پرسونل د معاشو هغه کادري بخش لږ ستونزو سره مخامخ یو، تر اوسه پورې متاسفانه د 15 میاشت شپږ میاشت هغه کادري هر کال نه وروسته دوی لپاره یو 3% معاش وړاندې په هغه وخت کې یو سلسله مشکلات لرله چې د موسسه تر اوسه پورې نه ده توانېدلی چې هغه موضوع رفع کړي. عادي معاشونه رسیږي، اما صرف هغه د کال په تېرېدو سره 1% محدود معاش چې هغه اضافه کېږي، هغه معاش تر اوسه پورې دوی اقدام نه ده کړی. نور داسې خاص مشکل نه لرو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم د نورستان د والي مرستیال ښاغلی محمد هاشم فیضي. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړي او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم ستاسو نور پیغامونه راخلو.
بیا سلام علیکم. دا د ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا پیغام دی د رنداو د ټلیفون سرکاري داوا د درشوه په مرکزی طرف دی خراب نه د کوټه ته دا پیغام دی چې دا سرکاري پام ته جوړ وړي خلک دی سره په تکلیف چې یخې و سره ستوري د خدای پات دی وکي د دې د یو کار او تسان کې وځي.
سلامونه احترامات او نیکی الیوانی کومه میرویس اخلاقی د هلمند څخه سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي، ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه سره د ګزان پر برابر ده مثبت پیښه ده، نو دا په هلمند کې دوه د سپیش سره ویلي په دا نږدې وخت کې. نو هلمند د واکسین د ټیمونه څخه موږ دا یو غوښتنه ده چې باید موږ اما په هوایي اوله پیل کو او تبیره ها د پوره دا واکسین تران چې دی یو کو پرېږدي او کوته ورکوي. نو دا د دې لپاره ښه نه ده، باید د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري، باید هغه کور ته کور وګرځي. نو دا زموږ یو غټه ستونزه ده. په اطراف کې هلمند یم دغه واکسین وویشي، ځکه په واشیر کې اکثره تدیره هدا په دې د واکسین فاس کې اجبار نه پریږدي. نو هیله مې ده چې هم نو یو شر ده چې باید چې د واکسین فاس کې هر ماشوم د هر ځای استعمال کړي. بس دا مو پیغام مو مختمو شه.
السلام علیکم. زه عبدالواحد لوګر نه د ازادۍ راتلو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه. د ما یو پیغام ده، دغه ملي تجار نه تاسو دغه پوښتنه وکړئ، د لوی اختر کومه قربانۍ چې وسول دي دغه پوسته چې ټول دښتو ته ولوېد په میلیونونو پوسته چې و بس خلک بخارج کې د مار له پوسته کې د ګټه اخلي، دلته بس وروره له خوخو پوسته کوشک ګټه وانه خیستل سوله. دغه ملي تجار خانجان له کوزینه دا غوښتنه ده چې تاسو وایې یو فابریکا نه جوړوي، دغه تاسو بس یو بدري زره نه پر خو دغه چې خلک جدل بس وروره د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو دغه پن وطن تاسو کوښښ کړه د خو بوډونه خپل سپلې خپل بس وروره چپلکه جوړ کړي هغه خو کولې بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایراني پلاستیک غوانانه ته مور خو کړای دا تجار دې ملت سرګه دا تجار دې ملت کې ولاست دا څه رقم تجار دې دا څه رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې چې ملت هم خیر نه راشيږي. نو 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 یو 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 زر نفر یو زر نفر خوارو غریب کار کې کاو دې تاسو به هم ګټه و بس وروره ملت هم خیر او چې بس دا دې ما غوښتنه ده دغه خبره دې ما تجار ته ورسوي بس ولې دغه کار نه کوي نورم په مخه ښه.
الو السلام علیکم. پیغام دا دی ورور چې دا مسلمانان په داداش کې فراز دي د وګو سره ډیر په تکلیف دي. نو دا خلک چې د امرسې د بازار تر اسې نو د وګړو تر اسې دا امرسې چې زه روانه سي دا پیسې دا بندونه په وته لسی دا خلک ډیر وساسې دا یو سړی چې هغه ماشه یا هغه دغه ما هغه سړی تر اسې او دا نور تر نه رسیدا خو هغه تر نه رسیدا تر دا دا سړی چې دا وګو بندونه په وته دا وګو بس مهار کې دا دا او زادې رضی الله تعالی علیکم.
وعلیکم سلام ګران اورور، ډیره مننه کوم ستاسو د پیغام څخه. خدای دې وکړي چې اړوندو مسؤلینو هم اوریدلې وي، او موږ به په خپلو خبرونو کې هڅه وکړو چې د ټولو مسایلو په اړه د اړوندو مسؤلینو یا چارواکو سره بیلابیل مرکې ولرو، ستاسو پوښتنې ورته مطرح کوو او د هغوی جواب اخلو. خدای دې وکړي چې د دغو ستونزو دپاره یوه حل لاره پیدا سي. نو په دې پیغامونو سره زموږ د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. تر د خدای په منی د مخه غواړم له خپل همکار تایر څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته کوي، او تاسو هم پر خدای سپارم تر راتلونکي خبرونه مو. الله مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio